لثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ، او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د زمری یعنی اسد د میاشتې اوله نیټه ده، چې د 1400 هجری قمری کال د محرم الحرام له 28 او د 2025 میلادي کال د جولای له 28 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونه په دوام کې به نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه په سر کې واورئ. ورپسې به د اسرائیلو له ماشوم وژونکي رژیم سره په ملګرتیا کې د نیویارک ټایمز د رسوایۍ په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د خبرونه په دوام کې به د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې د 19 پروګرام تکرار، او ورپسې به د لمر په حضور کې پروګرام درته پیاوارې نشر شي. د خبرونه په وروستیو شیبو کې هم تلپاتې خوشبوئی نومې وینا اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره مله واوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزیر مرستیال وویل صهیونیستي رژیم د هیڅ نړیوال تړون او معاهدې پابندي نه کوي. امریکا په رسمي توګه له یونیسکو څخه ووتله. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په کانکور کې د نجونو پر نشتون خواشینی ښودلې. او د غزې د جګړې له پیل راهیسې 950,106 فلسطینیان شهیدان شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وویل په ایران باندې حمله یو څرګند جنایت او د امنیت شورا لپاره یو تاریخي ازمیښت دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 130 څخه زیاتو غړو هیوادونو استازو سره د یوې لنډې غونډې په ترڅ کې صهیونیستي رژیم په تیرو 8 لسیزو کې په سیمه کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ اصلي لامل وګڼه او ټینګار یې وکړ چې دا هم هغه رژیم دی چې له 2000 څخه زیات ترهګر بریدونه یې تر سره کړي او له 2 میلیونو نه ډیر فلسطینیان یې بې ځای کړي دي. په سلګونو زره خلک یې شهیدان کړي او له 1 میلیون څخه ډیر فلسطینیان یې نیولې دي. د پارس ټوډې د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د صهیونست رژیم د ایټمی وسلو خطرناک ماهیت ته په اشاره سره هم وویل د بیت المقدس نیواګر رژیم د بې وسلې کولو د ډله ایزو وسلو د نخپرولو تړونونو څخه د هیڅ یو غړی نه دی او په خپلو ګودامونو کې په سلګونو ایټمی خولې لري. غریب آبادی دوام ورکه که هم د ایران ایټمی پروګرام تل صلح ایز او د نړیوال ایټمی انرژي ادارې لخوا تر سخت او دوامدار څارنې لاندې دی. صهیونیستي رژیم د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د ایران د ایټم بم په اړه د غلطو ادعاو سره عامه افکار او د امریکا حکومت غولولی دی. د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د هیوادونو لخوا د شخړو د صلح ایز حل غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په متفقه توګه په پریکړه لیک په یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له ټولو هیوادونو څخه غواړي د شخړو د صلح ایز حل میکانیزمونه په مؤثره توګه وکاروي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په متفقه توګه د پاکستان لخوا وړاندیز شوی پریکړه لیک تصویب کړ چې له غړو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې د کشمیر او فلسطین په څیر شخړو د صلح ایز حل لپاره د دې ادارې د پریکړه لیکونو په مؤثره توګه پلي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. امنیت شورا د نړیوالې صلح او امنیت د ساتنې تر ایجنډا لاندې په جوړه شوې غونډه کې د دغه پریکړه لیک په اړه اقدام وکړ. غونډې د اوږدمهاله او ناحل شوو شخړو اندېښمنوونکو بهیرونو ته اشاره وکړه چې نړیواله صلح او امنیت ګواښي او د هغوی د حل لپاره د ګډو هلو ځلو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. امریکا په رسمي توګه له یونیسکو نه ووتله. امریکې ویلي چې د ملګرو ملتو له تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو څخه وتلې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د صهیونیست رژیم د جګړې او جنایتونو څخه د خپل بشپړ ملاتړ په دوام سره پرون سه شنبه اعلان وکړ چې هیواد یې په رسمي ډول په یونیسکو کې خپل غړیتوب د هغه څه له امله پای ته رسولې چې دوی یې د اسرائیلو په وړاندې تعصب او د تفرقه اچوونکو مسئلو ته وده ورکول بولی. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. حامد کرزی په کانکور ازموینه کې د افغان انجونو په نشتون خواشینی خودلې ده. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د روان 1404 کال په کانکور ازموینه کې له اړومبه نه تر پنځمې درجه بریالي او هلکانو ته مبارکي ورکړې. کرزی په خپل ایکس پاڼه سخته خواشینی څرګنده کړه چې په سګنی کانکور کې هم افغان انجونو ته د طالبانو لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړې شوې. انجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابرول د هغه له نظره یو حیاتي او مهمه مسأله ده. حامد کرزی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې زر تر زره د انجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. پخوانی ولسمشر بهرنی وړتیا او خلاصون او د هیواد پرمختګ زده کړو ته په اجازه پورې مشروط ګڼلی دي. طالبانو له واکمنې دو وروسته د افغان انجونو پر زده کړو بندیزونه لګولې دي. له بلې خوا طالبان وایي په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون تش تبلیغات دي. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت په کابل کې یوې خبری ناستې ته ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د موجودیت ادعاوې تش تبلیغات دي. فطرت که څه هم د کوم چا ښکاره نوم وانخیسته خو ټینګار یې وکړه چې دا د طالبانو د نظام په وړاندې یوه منظمه تبلیغاتي جګړه ده. فطرت په افغانستان کې د داعش شتون تایید کړ خو وایي چې په دومره ځواک او قوت کې نه دي چې کومه مشخصه جغرافیه په واک او کنټرول کې ولري او پراخ بریدونه وکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې پر دفاع وزارت سربیره یو شمېر هیوادونو اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې له شلو زیاتې وسله والې ډلې فعالې دي. بل خوا د طالبانو د ملي دفاع وزارت ویاند همدې خبري ناستې ته وویل چې د دوی د اسلامي اردو شمیر له 150,000 نه تر 200,000 پورې رسیږي. عنایت الله خارزمی زیاته کړه چې اوسنی شرایط دا ایجابوي چې همدا شمیر اردو د دوی بسنه کوي او کولای شي چې د خارونو زمکنه بشپړتیا او لویو لارو امنیت خوندي کړي. د طالبانو د حکومت یو سوداګری سپلاوی اسلام آباد ته تللی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. دغه سوداګری سپلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونې او خپل سوداګرو ویلي و چې پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. باختر خبری اجانس پرون خبر ورکړی چې د سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د ترجیحي تعرفې اړونده پر مهمو موضوعاتو خبرې کول دي. قدرمنو اوریدونکو، طالبان هڅه کوي چې گاونډیو هیوادونو ته منتقل کړی شوی چورلکې بیرته افغانستان ته ستنې کړي. په دې حقله له کابله زمونږ خبریال یو رپورټ چمتو کړی دی، نو راځئ چې وویرو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فسیحالدین فطرت وایي گاونډیو هیوادونو ته د لیږدول شوو چورلکو د بیرته ترلاسه کولو هڅې دوام لري او ټینګار کوي چې دغه چورلکې د افغانستان ملکیت دی او حکومت ترې نه تیریږي. نوموړي دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملي دفاع وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې کړي دي. ښاغلي فطرت زیاته کړې چې وزارت هڅه کوي دغه چورلکې بیرته افغانستان ته راوستلی شي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي ګاونډیو هیوادونو ته قناعت ورکړي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز همداراز ټینګار کړی چې ناهیلي نه دي او په وینا یې خپلې هڅې به وکړي څو له ګاونډیو هیوادونو دغه چورلکې راوګرځوي. همداراز ښاغلي فطرت په دغه ناسته کې ویلي چې د سرحدونو د ساتنې او څارنې لپاره د دیوالونو، دروازو او مهمو امنیتي تاسیساتو د جوړولو تر څنګ دیارلس مهم سرحدي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
ایجاد 13 مرکز هماهنگی با کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و چین که برای فعلا 7 مرکز آن فعال گردیده و کار بالای فعال سازی مراکز باقی مانده جریان دارد.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکی د سرګندونې په داسې محل کوي چې د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته ګڼې چورلکې د ډیپلوماتان او نظامی چارواکو لخوا ځینو ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوي دي چې تر اوسه هم بیرته نه دي ستنې شوي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر په یوې خبر پاڼه کې د غزې خلاف د جنگ د سمدستي ختمولو په هکله د شپږویشتو هیوادونو له بیانې خپل هرکلی اعلان کړ. د سعودي عربستان خارجه وزارت د دې بیانیې په صادرولو سره د غزې ترانګې خلاف د جنگ د سمدستي ختمولو، په انساني مرستو پورې اړوند ټولو محدودیتونو د لرې کولو، د غزې خلکو ته د دغو مرستو د سمدستي لیږلو، په نیواکي ټاټوبي کې د نفوسو د جوړښت له بدلولو او د یهودي خارجي جوړونې د پراختیا په ردولو کې د شپږویشتو هیوادونو د خبر پاڼې هرکلی وکړ. په بیانیه کې راغلی دی عربستان د مرستو په مخنیوي او د هغو ملکی وګړو په هدف ګرځولو کې چې د خوړو، اوبو او درملو په شمول د خپلو ابتدایي ضرورتیاتو د ترلاسه کولو په کوشش کې د نیواګر رژیم د چارواکو له غیر انساني تګلارو سره مخامخیږي خپل پریکنده مخالفت اعلان کړ. د غزې د جګړې له پیل راهیسې 950,000 او 106 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د غزې په ترانګې د صهیونیستي رژیم د بریدونو د شهیدانو په شمیر کې د زیاتوالي اعلان وکړ. وی ویل چې د 2023 کال د اکتوبر له 9 د دغو بریدونو له پیل راهیسې 950,000 106 تنه فلسطینیان شهیدان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت پرون په خپلو وروستیو احصایو کې وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د صهیونیستي رژیم په بریدونو کې 9 فلسطینیان شهیدان شوي او 306 کسان ټپیان شوي دي. د خبر پاڼې په دوام کې راغلي د هغو شهیدانو شمیر چې په عمومي ډول د بشري مرستو د ترلاسه کولو په تمه وو په کلي توګه 1,026 شهیدانو ته رسیدلی او د دغه ډول ټپیانو شمیر هم 6,503 تنو ته لوړ شوی دی. له بلې خوا حماس له صهیونیستي رژیم سره د عربو او اسلامي هیوادونو د اړیکو د غوڅېدو غوښتنه کړې ده. حماس غورځنګ په یوې خبر پاڼه کې د غزې ترانګې د خلکو په وږي ساتلو کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو دوام ته په اشاره سره له عربي او اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له دغه رژیم سره هر ډول اړیکې ختم کړي. حماس په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي د فلسطین ولس د سخت لوګې له عمله مرګي حال ده او اوس وخت دی چې ټول خندونه لری شي، سرحدونه خلاص شي او د غزې له نهر خلکو سره مرسته وشي. په دې خبر پاڼه کې راغلي دي موږ د سیستماتیک نسل وژنې او د جنایتکارانه لوګې په وړاندې د عربي او اسلامي هیوادونو له چوپتیا حق حیران یو. اوسنی غبرګونونه او رسمي دریزونه د هغې غمیزې په سویه نه دي چې 2 میلیونه او 2.5 لک کسان ورسره مخامخ دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل روسي زده پلانونه چې په بروکسل، برلین او البته په پاریس او لندن کې برابرېږي ډېر اندېښمنوونکي پیغامونه لري. سرګی لاوروف د موزمبیک له خارجه وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې زیاته کړه هر ډول تیرې چې د جرمني دفاع وزیر پرې اوس مونږ غواخي او همداشان په دې اړه د ناټو د مشرانو بیانیا چې غواړي د روسیې کالینګراد سیمه په وارمخ کې توګه ونیسي د نړیوالې ګستاخه په شان عبارت سره توصیف کېدای شي. هغه زیاته کړه اوس چې اروپا لیونې شوې ده بل ټکې مې ذهن ته نه راځي، هغوی اوس د روسیې په اړه د نړیوالې سپینسترګې یوه برخه ده. د خبرونو پای. قدر من اوریدون کو زمون غگ ل تهران ریڈیو اورے
سیاسی تبصرہ
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو زمونږ سیاسي تبصره د اسرایلو له ماشوم وجون کې رژیم سره په ملګرتیا کې د نیویارک ټایمز د رسوای په حق لدنو پام ورته وکړه. د رسندوی فعالانو او لیکوالانو یوې ډلې په یو مستند رپورټ کې له اسرایلو څخه د نیویارک ټایمز له جوړښتي پلویتوب او له صهیونیستي لابیو سره د دې ورځپاڼې د څو خبریالانو د مالی او شخصي ارتباطاتو له پټولو پرده پورته کړه. فارس ټوډې د فارس خبري اژانس په حواله لیکلي چې نیویارک ټایمز په غزه کې د نسل وژنې د شریک او د اسرایلي جرمونو د توجیه کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه معرفي کړی دی. د رسنیو د کارکوونکو د ائتلاف په بیانیه کې دا هم ویل شوی چې د ورځپاڼې یو لوی شمېر خبریالان، مدیران او جګپوړي مدیران له اسرایلو پلوه لابیو سره پراخې اړیکې لري. د غزې د جګړې د مخالفو لیکوالانو ډلې په بیانیه کې ویل شوي دي نیویارک ټایمز په غزه کې د نسل وژنې یو ملګری دی چې د امریکې د امپریالیزم لپاره د ویان په توګه کار کوي او د بهرني سیاست په اړه د پوهانو اجماع جوړوي. د نورو اصلي رسنیو په څیر نیویارک ټایمز د غزې په وړاندې د جګړې په پوښښ کې له سختو نیوکو سره مخامخ شوی او د بشري حقوقو یو شمېر فعالینو او شنونکو د غرسنۍ تورنې کړي چې د اسرایلیانو لپاره د جنګي جرمونو د ترسره کولو لاره هواروي. هغه اسناد چې د دې لیکوالانو او فعالانو لخوا ثبت شوي دي ښیي چې د نیویارک ټایمز پوخخ او کوریج د اسرائیلو حکومت یا اردو سره د رسنې د زینو اوسنیو او پخوانیو کارمندانو د پراخو مالی، مادي او ایدیالوجیکی اړیکو لمخې توضیح کېدای شي. په دې دوسیه کې د اسرائیلو پلوه لابه له گروپونو او فکرخونو سره د اړیکې په شمول د ایدیالوجیکی او مادي اړیکو نورو کچو ته هم اشاره شوې ده. په دې دوسیه کې دا هم ادعا شوې چې د نیویارک ټایمز د خبرونو مدیرانو خبریالانو ته لارښوونه کړې چې د نسل وژنې، قومي پاکونې او نیواکي سیمې په څیر د پارونکي اصلاحاتو کارولو څخه ډډه وکړي او حتی د فلسطین نوم هم وانخلي. د غزې د جګړې د مخالفو د لیکوالانو ډلې وویل چې د دوی موندنې ښیي چې د ټایمز د ستاینې وړ کلچاري قوانین څه ډول د دوه ډوله توکمپالو معیارونو سبب کیږي. په لیکوالانو او هنرمندانو مشتمله د جګړې په وړاندې د غزې لیکوالان نومې ډله چې د اسرایلي رژیم لخوا د غزې په تړانګې د بمبارۍ له پیل کېدو وروسته اونیو کې جوړه شوې وه، بیا بیا یې د نیویارک ټایمز له ودانې بهر او ځینې وختونه په مانهټن کې د هغې په لابې کې احتجاجي لاریونونه او مظاهرې کړي دي. دوی د غزې په جنگي جنایتونو کې د نیویارک ټایمز ملګرتیا ته په اشاره سره د غورسپانه د نیویارک جنگي جنایتونو په عنوان سره مخاطب ګرځولې ده. د غزې خلاف د اسرایلو په جنگ کې 950,000 فلسطینیان شهیدان شوي دي. په هغه جنگ کې چې څو هیوادونو د بشري حقوقو نړیوالو ډلو او د هغو کارپوهانو د نسل وژنې نښه بللې. د غزې د جنگ مخالف لیکوالان د نیویارک ټایمز او اسرائیلو ترمنځ ژورې اړیکې د خبرونو په کورج کې د دې ورځپاڼې د پلویتوب او پر ایزې لور نیونې یو لامل بولي. دغه ډلې د نیویارک ټایمز په ویبسایټ کې د خبریالانو په رسمي پروفایلونو کې له اسرائیلو سره د هغوی د شخصي او کورنیو اړیکو په هکله د جرنالیزم د مسلکی اخلاقی اصولو څرګنده خلاف ورزی بللې ده. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې خبرونه مو تر دې شیبې د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، ملګرو مخکې له دې چې خبرونه ته دوام ورکو یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویبسایټ ایډرس دی او دغه شان موږ ته د خپلو نظرونو، نیوکو او وړاندیزونو در لیږلو لپاره زموږ د ایمیل ایډرس دی pashto99@yahoo.com. نو په همدې خبرتیا سره اعلان کوو چې د خبرونې په دوام کې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نوې پروګرام اورېدې شي، ورپسې به د لمر په حضور کې او بیا هم تلپاتې خوشبوئی درته وړاندې شي. نو د خبرونې تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو عزتمنو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
د ازبکستان او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې د طالبانو د حکومت په قربتو په وی درې اړخیزه ناسته کې د سیاسي، اقتصادي همکاریو او د ترانس افغان د اورګاډي پروژې په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د لوړپوړو پلایو په مشرۍ په کابل کې درې اړخیزه ناسته تا راغلی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان یې لمخې په دې سفر کې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر او د پاکستان د اورګاډي وزیر هم د دې پلاویو ملتیا کوي.
د پاکستان د بهرنیو چار وزارت هم په یو رسمي بیانیه کې اعلان کړی چې دا یو ورځنی سفر د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د اورګاډي پروژې د امکان سنجي د مطالعې لپاره د چوکاټي تړون د لاسلیک په موخه ترسره کیږي. دا پروژه د ازبکستان له خاورې څخه د افغانستان له لارې د پاکستان بندرونو ته د مځکني ارتباطي مسیر د جوړولو په لټه کې ده چې د سیمه ییز ترانزیت او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره یوه ستراتیژیکه لاره پیدا کېدلی شي. د ترانس افغان اورګاډي پروژه د سیمې له لویو طرحو څخه ده چې موخه یې د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره د جنوبي آسیا نښلول دي. دا ریلي مسیر کولی شي چې سوداګري او د توکو ترانزیت ښه کړي او د سیمې د هیوادونو اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي.
ازنو د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف په کابل کې د رسمي سفر پر مهال طالبانو د حکومت له لړپورو چارواکو من جمله د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او طالبانو د حکومت لومړي وزیر ملا حسن اخون سره وکتل او خبرې اترې وکړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې دا لیدنه دواړو خواو ترمنځ لومړني سیاسي مشورې وبلې او ویل چې تاشکند د افغانستان د لا زیات سیمه ایزو نیوال ادغام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې دواړو خواو د افغانستان د امنیتي وضعیت سرحدي ملګرتیا او د پیاوړتیا او ګډو ګواښونو په شمول د نشه ایزو توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه.
د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د نشه ایزو توکو او جرایمو سره د مبارزې دفتر یو این او ډی سی د عملیاتي برخې له رئیس بومتیانس سره په لیدنه کې وویل چې د حکومت په جدي توګه د نشه ایزو توکو له ستونزو سره مبارزه کوي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان او سیمې ټولنه یو ځای یو ځل بیا له دې ښکارندې زیانمنه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په رسمي بیانیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د نشه ایزو توکو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د ترسره شویو اقداماتو او د احتیاط لرونکو کسانو د درملنې په اړه تفصیلي خبرې وکړې. بو میتیانس په دې ناسته کې د افغانستان له سفر څخه د رضایت په څرګندولو سره د طالبانو د سرپرست حکومت د نشه ایزو توکو وړاندې د مبارزې د هڅو ستاینه وکړه او دا هڅې اغیزمنې او مثبتې وبللې. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګه د نشه ایزو توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرتیا د دوام او د درملنې او امنیتي برخو کې د ظرفیت جوړونې پروګرام ټینګار وکړ.
د طالبانو د حکومت لومړي وزیر ملا حسن نخون د پاکستان بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره کتنه او خبرې اترې کړې. د پلاوي د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې ناستې لپاره کابل ته ورغلی او د افغانستان د رسندیو د راپورټونو له مخې دا لیدنې دواړو هیوادونو د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په شمول د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی پښتون ترسره شوه. د طالبانو د حکومت لومړي وزیر په دې لیدنه کې اعلان څرګنده کړه چې پاکستاني پلاوي سفر به دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او ګډو ننګونو د حل لپاره لاره هواره کړي. محمد اسحاق ډار هم د خپل پخوانی سفر د تړونو د عملي کېدو په یادولو سره د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانس افغان اورګاډي جوړولو لپاره د درې اړخیزه تړون د لاسلیک کولو له امله خوښي څرګنده کړه. ویل چې دا پروژه قوي شي د سیمې په سوداګریزو او اقتصادي همکاریو کې بدلون راولي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راغچی د شانګهای د همکاري او سازمان د وزیرانو د شورا د غونډې په څنډه کې د خپلو سلام مشورو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره کتنه او خبرې اترې وکړې. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پرمختګ او منظمو دوه اړخیزو مشورو موضوعات وڅېړل شول. د ایران د بهرنی او چارو وزیر د ایران اسلامی جمهوریت د دواړو گاونډي او هیوادونو ترمیاز د ورورولۍ اړیکو د پراختیا د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ او په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د اړیکو د لوړولو لپاره د ایران پر چمتووالی ټینګار وکړ. عراق چې زیاته کړه د سیون سټریم او امریکا پوځي تیری چې په ښکاره د ملګرو ملتونو د منشور نړیوالو قوانینو او د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوونکي معاهدې پر خلاف ورزی ده، لویدیز آسیا پا طول سیمه که ده آسیا او امنیت او ثبات لبه ساری خطر سره مخامخ کرده ده. ده تیریو پا ورانده ده اغیزمن و هیوادون و منسجم او قاطع دریزونه ده بیلابیل و هیوادون و گرد اندخنه خیی او ده سیهون ستریجی و امریکا ده تیریو ده خطرناک و پایلو او ده سیمه ده ثبات و امنیت لپاره ده گرد مقابله او چار اندشه ده ارتیا لپاره ده سیمه ایز اجماع نخده. د پاکستان د بهرنی او چارو وزیر د اسرائیل او امریکا د تیریو په وړاندې له ایران سره د خپل هیواد د پیوستون به بیا څرګندولو سره باور څرګند کړ چې د ایران خلک او دولت به د دې ګواښونو او تجاوزاتو له تیریدو وروسته د هیواد د پرمختګ او ودې لاره تعقیب کړي.
د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د لنډې کوتل په سیمه کې نښته شوې ده. په دې نښتو کې د افغانستان لا خورې توغول شوې د هوان ګولې په یو کور لګېدلې چې پکې څو ماشومان موجود وو. د برید له امله یو ماشوم وژل شوی دی او یو بل بیا سخت ټپي شوی. پاکستان افغانستان ترمنځ سره د سیمې په ورستیو میاشتو کې د کړکیچونو پر لاپسې نښتو کتونکي دي چې څو ځله د بلکې وګړیو په ځانګړي توګه د ماشومانو د قربانۍ کېدو لامل شوی دی. د پاکستان رسمي چارواکو طالبان حکومت وروسته د دې پیښې په اړه غبرګون نه دی خویلې، خو ځایي اوسیدونکو د دې نښتو په دوام ژوره اندېښنه بیا څرګنده کړې. پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د لنډې کوتل سیمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه حساسه سرحدي سیمه حسابېږي چې په تېرو کلونو کې څو ځله نښتې لیدلې دي. په دې سیمو کې ډزې معمولا د سرحدي اختلافاتو، وسلوالو بریدونو او د مهمو لارو د کنټرول د هڅو له امله رامنځته کېږي. یو ملکي وګړي په ځانګړې توګه ماشومان په دې نښتو کې تر ټولو زیات تاوان ویني.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر محمد اسحاق ډار په چین کې د شانګهای د همکاري او سازمان د بهرنی چارو وزیرانو په ناسته کې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د خیال ساتلو د اړتیا په یادولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نړیوالو اړیکو کې له دوه ګونو معیارونو سره مقابله وکړي او د هیوادونو په مشروع حقونو د تیری په وړاندې دفاع وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د غزې په وړاندې د سهنسټي رژیم بریدونه انساني او نړیوالو اصولو ته د بشپړې نه پاملرنې مستحق وباله او دا یې په سیمه کې د پراخ انساني بحران اصلي عامل وګڼه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غزې د جګړې د سمدستي درولو غوښتنه وکړه او یو ځل بیا یې د 1948 میلادي کال له سرحدونو وړاندې د قدس شریف په پلازمینې د خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره د پاکستان پر بشپړه ملاتړ ټینګار وکړ. اسحاق ډار په دوام کې د جنوبي اسیا د کړکېچن وضعیت په یادولو سره د هند په پهلګام سیمه کې د اپریل په 22 د برید په اړه پر پاکستان په وروستیو تورونو نیوکه وکړه او وی ویل دا بې اساسه تورونه پرته له معتبرې څېړنې او د تایید وړ شواهدو وړاندې شول او دوه اټومي وسلوال هیوادونه یې تر نښتې پورې نږدې کړل.
د پاکستان د پنجاب صوبایي چارواکو اعلان کړی چې په ټوله صوبه کې سخت موسمي بارانو لږ تر لږه 3 کسان وژلې دي او نږدې 300 نور بیا ټپیان کړي هم دي. د دې راپورټ له مخې په دې توګه د دې بارانو د مرګ ژوبلو شمېر له جون تر اوسه پورې په ټول هیواد کې لږ تر لږه 195 کسانو ته رسېدلې. په همدې حال کې سخت بارانو د سیلابونو او ودانیو د نړېدو لامل شوی دی. ډېرې مړینې د کورنیو د کورونو د چتونو د نړېدو له امله رامنځته شوی دی. موسمي یا مونسن بارانونه د سویلي آسیا د موسم یوه عادي برخه ده او د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو او د اوبو د زیرمو د بیا کول لپاره اړین دي، خو په ورستیو کلونو کې د دوی منفي اغیزې د ښارونو د چټکې پراختیا، د اوبو د ایستلو ناکامو سیستمونو او د اقلیمي بدلونو له امله د هوایي پیښو د زیاتېدو له کبله نورې هم زیاتې شوې دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونه کې د نننی پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضردم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه.
دلمر په حضور کې
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، دلمر په حضور کې د پروګرام په یو تازه برخه کې ستاسو حضور ته حاضر شویو. په دغه پروګرام کې د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د 1440 هجری لمریز کال د چنګاش په 15مه د ایران د قضایی قوې له رئیس او لوړ پوړو چارواکو او د عدلي څانګو له رئیسانو سره د قتل او له هغوی سره د قتل په موقع کړی. نو په دې پروګرام کې موږ په دې غونډې د انقلاب د معظم رهبر امام خامنه ای د څرګندونو په اړه له تاسو سره خبرې کوو. او بیا لازم ګڼم چې وایم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبدی سره
تاسو ته وړاندې کوم. پام ورته وکړئ.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په 12 جګړه کې د ایرانی ملت د لوی کار په اړه وفرمایل، ایرانی ولس په دې وروستۍ تحمل سوي جګړه کې ستر کار ترسره کړ. دا لوی کار عملیات نه و، دا یو اراده وه، دا یو هوډ و، دا په ځان باندې باور و. دا چې ولس یو هیواد په یوه هیواد کې یو پوځي ځواک په ځان کې دومره باور ویني چې چمتو دی د امریکا او په سیمه کې د هغې د ځنځیر کړې سپۍ یعنی سیونیست رژیم سره مخ سی، سینه په سینه او ور سره مخامخ سی، د دې ارادې روح، د دې ځان باور روح، دا یو ډیر ارزښمن او ډیر مهم کار دی. ولس هغه ځای ته رسیدلی چې په دې ځواک سره مستقیم سینه په سینه ولاړ دی، له دې نه ویریږي بلکې هغوی ویروي او د عملیاتو په برخه کې هغه څه چې کولای سي ترسره کوي. چې دا دوهمه مسله ده، د عملیاتو مسله. لومړۍ مسله هغه د روحیې مسله وه، هم هغه د مقاومت مسله وه. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د پهلوي رژیم د هغو عناصرو د خپرو سویو یادښتون ته په اشاره سره چې حتی په پټو او شخصي غونډو کې د امریکا پر وړاندې د اعتراض جرأت نه کاوه وویل، ایران له هغه وخت راهیسې داسې یوې مرحلې ته ورسېدلی چې نه یوازې له امریکایان څخه نه بیریږي بلکې هغوی ویروي. دا ملي روحیه او اراده هغه څه دي چې ایران پرې ویاړي او د خپلو لویو ارمانونو د ترلاسه کولو توان ورڅخه ترلاسه کوي. هغوی په دې باندې په ټینګار سره چې ملګري او دښمنان دواړه باید پوه سي چې د ایران ولس به په هیڅ ډګر کې د کمزوري اړخ په توګه ښکاره نه سي. هغوی زیاته کړه، موږ ټول اړین وسایل لکه منطق او پوځي ځواک لرو، نو که د ډیپلوماسۍ په ډګر کې وي یا په پوځي ډګر کې، هر کله چې موږ داخل سو موږ به د الهي بریالیتوب سره په بشپړو لاسونو سره داخل سو.
د ایران د اسلامي جمهوریت معظم لارښود په دې جګړه کې د دښمن د مخ په څرګندېدو ټینګار وکړ او وی ویل، د دښمن برید وښودله چې ډیری هغه محاسبې چې ځینې خلک یې کوي که په سیاسي ډګرونو کې وي او یا ورته سمې نه دي، او د دښمن مخ څرګند شو. د دښمن پټ اهداف چې دوی هیڅکله په خپلو بیانیو کې نه پرېږدي تر ډیره حده روښانه شول. د اتو میاشتو نهو میاشتو لپاره دوی ناستی او د یوې کړنې د پوځي خوځښ لپاره پلان جوړوي او خلک فکر کوي چې نه هیڅ خبره نشته او هیڅ شی نشته، خو خلک پوه شو چې دا قضیه نه ده. هغوی دوام ورکړ، خدای د دوی یعنی د دښمنان پلان شنډ کړی، خدای تعالی دا پلان شنډ کړی، هغه خلک د حکومت په ملاتړ د نظام په ملاتړ سره میدان ته راوستل. دوی میدان ته ننوتل، خلک میدان ته ننوتل، خو د هغه لوري په مقابل لوري چې دښمن محاسبه او پلان کړی و. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د خپل ویناو په یوه بله برخه کې د صهیونیست رژیم په وړاندې د ایران قوي او ټینګ غبرګون ته هم اشاره وکړه او وی ویل، سره له دې چې موږ صهیونیست رژیم د سرطان ناروغي ګڼو او امریکا د هغه د ملاتړ له امله مجرمه ګڼو، موږ د جنګ جګړې هرکلی نه کوو. که څه هم هرکله چې دښمن برید وکړ، زموږ ځواب ماتوونکی او قوي و. معظم رهبر د صهیونیست رژیم په وړاندې د ایران د قوي او ټینګ غبرګون څرګند دلیل د امریکا په لور د مرستې لپاره ناګزیر وباله او وی ویل، که صهیونیست رژیم سر ټیټ نه وای کړی او په مځکه نه وای لګیدلی او د ځان دفاع توان یې نه یې درلودلی، نو په دې ډول به یې امریکا ته مخه نه کوله. خو دا پوه شو چې اسلامي جمهوریت ته نشي ټینګېدلی.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
د انقلاب مشر د امریکا د برید په وړاندې د ایران ځوابي برید هم یو ډېر حساس ګزار وبلله او زیاته یې کړه، هغه مرکز چې ایران پرې برید وکړ په سیمه کې د امریکا خورا حساس مرکز و، او کله چې د خبرونو سانسور لرې سي نو دا به روښانه سي چې ایران څومره لوی ګزار ورکړی دی. البته له دې لوی ګزار په امریکا او نورو باندې کېدای سي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په ورستۍ جګړه کې د ملي مسلې راڅرګندېدل خورا مهم او د دښمن د پلان د عملي کېدو په لاره کې خنډ وګڼله او وفرمایل، د یرغلګرو محاسبه او پلان دا و چې په ایران کې د ځینو حساسو شخصیتونو او مرکزونو په برید سره به نظام کمزوری کړي او بیا به د خپلو مزدورانو، منافقینو او باچاغواړو، ترغلو او بدماشانو پورې د خلکو پاڅولو او سړکونو ته د راوستلو سره د نظام پای ته رسولو توان به لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر یادونه وکړه چې په عمل کې د دښمن د پلان دغه پلان بالکل اپوټه سو، او دا معلومه سوه چې په سیاسي او ورته برخو کې د ځینو خلکو ډېرې محاسبې ناسمې وې. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای پر دې باندې په ټینګار سره چې د جنایتکار ګریوان باید پرې نه ښودل سي وفرمایل، د قضایي قوې مسله چې په قانوني محکمو کې قضیه تعقیبوي، که هغه کورني قانوني محکمې وي یا نړیوالې قانوني محکمې، د دې ورستیو جرمونو او جنایتونو د څېړنې په اړه ده چې ترسره سوي دي. دا یو له هغو خورا اړینو او خورا مهمو دندو څخه دي. موږ باید دا په ډیرو تیرو قضیو کې ترسره کړی وای او موږ لټي وکړه. دا ځل باید لټي ونسي. که چیرې د دې مسلې تعقیب او نړیواله قانوني او کورنیو محکمو همدارنګه کورنیو محکمو ته راجع کول 40 کاله وخت ونیسي، نو هیڅ ستونزه نسته. دا کار باید تعقیب سي، باید د جنایت ګریوان ونیول سي. بلاخره ممکنه د یوه ورځ نړیواله محکمه یو کس تورن کړي او دا په یو ځانګړي ځواک پورې اړه لري. ښه، یوه ورځ داسې ده، بله ورځ هم داسې نه ده. یو ورځ به تاسو هلته یو قاضي وګورئ چې یو خپلواک قاضي دی. لومړی ټکی دا دی چې تاسو باید دا موضوع په ډېرې جدي توګه ډېر قدرت سره تعقیب کړئ، په بشپړه پوهاوي سره، د ټولو اړخونو په پام کې نیولو سره، که خدای وغواړي په پام کې ونیسئ.
حضرت امام خامنه‌ای په وروستۍ جنگ کې د ایران د ملت د اتحاد په اړه وفرمایل، تاسو ولیدل، تاسو په ټلویزیون کې د مختلفو خلکو څرګندونې لیدلې دي، مختلف بڼې، مختلف مخونه، مختلف جامې، کوم چې په هیڅ ډول داسې نه ښکاري چې دوی دومره سرشیندنو ته لیواله دي، ځکه چې خبرې البته الفاظ له عملونو سره واټن لري، خو د خبرو روح هغه هڅونه او انګیزه چې یو څوک خبرې کوي شتون لري. دا خورا مهم دی هیچ چا باور نکاوه او دا پیشول دا ټول خلک چې مختلف سیاسي تمایلات لري په بشپړ ډول مختلف مذهبي وزن سره د یو بل په څنګ کې ودریدل او دا لوی یووالی دا لوی ملي یووالی رامنځته کړ. زما خبره ده دا وساتی دا وساتی هر څوک ژورنالیستان د ورته ډول قاضیان د ورته ډول دولتي چارواکي د ورته دول آلمان د او د جمع امامان هر څوک د دې وضعیت په وړاندې دند لري چې دا وساتي. د سیاسي ذوق پرته هیڅ تضاد نشته، د مذهبي وزن توپیر سره هیڅ تضاد نشته، دا د حقیقت دفاع لپاره یو ځای ولاړ دی، دا د هیواد د دفاع ده، دا د نظام دفاع ده، دا د ګران ایران دفاع ده. د انقلاب مشر په پای کې ټینګار وکړ ټول باید پوشی چې خدای د ولیان سورن الله من ینصرو آیت په مطابق خپل نصرت په ایرانی ملت او اسلامی نظام او د قرآن کریم او اسلام تر چتر لاندې تضمین کړي او دا ملت به یقینا بریالی شي.
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې وخت پم دې ځکه پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. تلپات خوشبویی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته، او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنینی کې سستی ده، او کچیر د شنینی خبره شی نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلی ستنی لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե, տաղավարում են Արչին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականի հուլիսի 22-ը, իրանական 1404 թվականի թիր ամսի 31-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կունկնդրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը։ Ամերիկացի լրագրողն ասել է, Իրանը պատմության ճիշտ կողմում է կանգնած։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանի, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, Իսրայելը միացյալ նահանգներին առանց միացյալ նահանգների ոչինչ է, հավերժ պարսից ծոց պոդքաստը, իրանի ժամանակակից կինոն և աշխարհի պատմություն շարքից պոդքաստը վերջում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք։ Այժմ մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:56 է, 56 րոպե։ Միասին ունկնդրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։